درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او مازدیګر مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 14 سبا 4 هجري لمریز کال د میزان یا تل د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 16 نیټې سره سمون خوري. زیات ولا خوړنه یم او د همکارانو په مرسته به اوسنۍ یو ساعته خپرونه کې ستاسو د کوربتوب ویاړ لرم. ملګرو، نن به هم د مامور سره سم د خپرونې په سر کې لومړی د ایران، ورپسې به د افغانستان، بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغه ورسته بدرته سیاسي تفسیره ولرو چی عنوان دی د سوهینستي رژیم د غزه پر ضد د جګړې ل سره د پیلولو ګواخ کړی لدی تفسیر ورس بدرته بیا دستور په لمن کې پروګرام وړاندې شي او له هغه ورس بدرته زموږ همکاران د سونستانو نازیانو عجیب اتحاد په اړه مطلب وړاندې کړي او د نن مازیګر ورستي پروګرام به مو تل پاتې خوشبو وي چې دغه وړاندې کول سره به زموږ د نن ورځې یو ست خبرونه هم په اعتبار سي کې نو امید لرم چې تر پایه ملتیا وکړي او راټول شوی مطالب هم ستاسو د علاقې وړ وګرځي لی ویلند د می ورسته به تر ګرځو د خبرونو سره اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې پام کړی د محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران ولسمشر وای د اسلامي هیوادونو ترمنځ شخړه د اسلام دښمنانو نړیوال سهونیزم د سازشونو پایله ده کوسری وای درې ګور ټاپوګان د ایران نه بیلیدونکي برخې دي حماس وای چې ټول ژوند سهونیستي اسیران سپارلې دي او ایران د افغانانو لپاره د 15 کلن اقامت د ورکړې طرحه اعلان کړه خرغلی بیا هم ستړي مشه اوس هم بشپړ خبرونه د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د پاکستان افغانستان ترمنځ ورستې شخړې ته په خبرګون کې ویلي اسلامي هیوادونه باید د سولې او وروري په لار کې ګامونه پورته کړي پر سټډي د صدا وسیما خبرتیا ژانس له قوله لیکلي د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان وویل د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلافات او جګړه د ملتونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي او نړیوال سوهینیزم د دښمنانو د سیسره چی تل هڅه کوي د امت اسلامي ترمنځ تفرقه او کمزوري رامنځته کړي د نړۍ ورده چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتي ترسره شوې دي د دین خطو په پایله کې دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې ادعا وکړي د ایران او میانمار د بهرنی چارو وزیرانو په دوړخیزو مسایلو لیدکاته کړی دی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی او د میانمار د بهرنی چارو وزیر تان سعود اوګاندا په پلازمینه کامپالا کې د نه پیوستون کوهی وادونو د وزیرانو د 19 غونډې په څنډه کې سره لیدل دي دوړ لورو د دوړ خزو اړیکو نړیوال بدلون او اقتصادي سوداګریزي همکاریو په اړه خبرې کړي او هوکړې کړي چې د دوړ هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک او اقتصادي پلاوی تبادله شي د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیسون غړی اسماعیل کوسری وای چې درې ګونی ټاپوګان بوموسی تنب لوی او تنب کوچنی د ایران نبیلدونکې برخې دي او د سیمې د ځینو هیوادونو بی اساس هیداوی د ځواب ارزښت نه لري د زیاته کړې کله ناکله هغه هیوادونه چې په خپلو کورنیو چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي د دغه ټاپوګانو موضوع راپورته کړي خو دا ټاپوګان د تاریخ له پایله د ایران ملکیت دی او د ټولو تاریخي نقشو نړیوالو اسنادو له مخې د ایران ملکیت ثابت شوی دی د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د عمومي قماندان مرستیال وای سوهنیستي دښمن د جګړو د بدندولو لپاره زارۍ وکړي د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د عمومي قماندان مرستیال جنرال علي فدوي د پنځشنبه په سهار د ایران شمال ختیځ کې د خراسان شمالي حضرت جواد الایما علی السلام سپا د قماندان د پیژندنې په مراسمو کې دونه وکړه چې په 12 ورځنی مقدس دفاع کې ټول خکیل و دښمنان لکه امریکا سوهینستان اروپایان او د سیمې هیوادونه د جګړې په ډګر کې حاضر و خو په پای کې دښمن زارۍ وکړي او لاسونه یې پورته کړل څو جګړه بند شي د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت قونسلګرۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نوي ویزې د صدرولو شرطونه او د بهرنیانو لپاره د 15 کلن خاص اقامت ضابطي او قواعد اعلان کړي دي د راپور لمخه چې د ایران اسلامي جمهوریت د ویزې د فورم ثبتیدا اوس یوازې د سوداګریز ترانزیت اقامتي زدکړي او د درملنې د ویزې لپاره تر سره کیږي. د افغانستان په هرات کې د ایران د کنسولګری په اعلامیه کې ټینګار شوی چې عمومي ویزې یا عادي یا سیاحتي تر دویم اعلان پورې نه صادرېږي او غوښتونکي د دې ډول ویزو لپاره مراجعه ونه کړي. د ایران په بل برخه کې په ایران کې د 15 کلن خاص اقامت پروګرام ته اشاره شوې چې په ایران کې د بهرنیو پانګوالو د جذبولو موخه لري. له اعلان شوو شرطونو سره سم د دې ډول اقامت غوښتونکي باید لږ تر لږه 250,000 امریکي ډالر یا د معتبرو اسعارو برابرۍ د ایران په یو بانک یا مالي موسسو کې سپارښتنه یا پانګونه وکړي. تر تکلو پلان د کسان لپاره چې پکې خزی او لتلس کلونو کم عمر ماشومان شامل دي سپارخ په دې ډول ټاکل شوی دی. اول 100,000 ډالر د 15 کسانو کورنۍ لپاره، 40,000 ډالر د هر اضافي کس لپاره. د سپارخ یا پانګونې وخت باید لږ تر لږه 15 کاله وي او نهایي تصدیق د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتصادي چارو او مالي وزارت لخوا صادرېږي. د خاص اقامت لرونکو په ډیرو ګټو څخه استفاده وکړي چې پکې د اقامت د تمدید امکان، د کار د اجازه ترلاسه کول، د درملنې او زده کړې خدمتونو ته لاسرسی، د ګاډي د چلولو مدرک یا لیسنس ترلاسه کول، هیواد ته د وارداتو او خارجدو په ازادۍ او سپارښت څخه اصل او ګټې تضمین شوي دي. د خاص اقامت ترلاسه کولو پروسه په دغو درو مرحلو کې ترسره کیږي. اول چې د پانګونې د ویزې غوښتنه د ایران د پانګونې او اقتصادي او تخنیکي مرستو ادارو له لارې راجستر کول یا ثبت کول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ استازو ته مراجعه څو ځله واورېده د ویزې د ترلاسه کولو لپاره چې اعتبار یې له درو میاشتو څخه تر 3 کلو پورې دی کړی. د 15 کلن اقامت اجازه ته د ترلاسه کولو لپاره د خاص اقامت د کمیشن د سکرتریت له لارې اقدام کول دي. د افغانستان په هرات کې د ایران کنسولګری هم له د غوښتونکو څخه غوښتنه کړې چې د غوښتنې راجستر مخکې له اعلان شوي ضوابطو سره د خپلو شرایطو په سنبالونې ډډه وکړي. په مزار شریف کې د بلخ شپې ادبي غونډه د ستر فارسي شاعر خواجه شمس الدین حفیظ شیرازی د وینا او ادب د ستاینې په موخه د چهارشنبه په شپه ترسره شوه. په دې غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري سلاکار سید روح الله حسینی، د ایران د سر قونسلګری مرستیال سجاد جعفری او ګڼ شمېر فرهنګیانو، علمي او ډیپلوماتیکو اشخاصو ګډون کړی و. حسینی وویل د حافظ شاعري سرحدونه نه درلود، هغه د اتمې پیړۍ انصار و خو د تیرو 15 پیړیو ګټه یې واخیسته او د راتلونکو 2 پیړیو بنسټ کېښوده. په دې غونډه کې ګڼ شمېر ګډونوالو د حافظ په ژوند، فن او شاعرۍ باندې خبرې وکړې. د طالبانو سترې محکمې وایي چې نن د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو په ورزشي سټډیوم کې پر یو قاتل د قصاص حکم تطبیق کړ. د دغې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دغه قاتل د بادغیس د جووند ولسوالۍ اوسیدونکی و او 2 کسان د ټوپک په ډزو وژلي و. سترې محکمې لیکلي یا د موضوع د اسلامي امارت د سترې محکمې اړوند درې ګونو محاکمو وڅېړل او په پیله کې پر قاتل د قصاص حکم صادر او تایید شو. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو مشر تابه لخوا هم د دې موضوع په اړه د وروستي احتیاط په موخه فوق العاده څېړنه وشوه. د مقتول کورنۍ ته د بخښنې او اصول لپاره وړاندیز شوی و. د هغوی له نه منلو او انکار وروسته پر قاتل د قصاص شرعي حکم د تطبیق امر ورکړل شو. د پاکستان او ترکیې د پاکستان د جنوبي اوبو په حوزه کې د تیلو او ګازو د زیرمو د سپړنې لپاره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی چې دواړو هیوادونو د انرژي په برخه کې د نویو مرحلې پیل ګڼل کیږي. دغه تړون د اسلام آباد او انقره د حکومتونو ترمنځ د ستراتیژیک انرژي د همکارۍ د سند په چوکاټ کې لاسلیک شوی او شنون کې د پاکستان د انرژي د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام بولي. د پاکستان د پاوزو د امریکو څنګ نن دی خبر پاڼه خبرول سره ویل چې د قزاقستان د زنګړو ځواکونو سره ګډ پوزي تمرینات پیل کړي چې د ترهګری زید همکاري پیوړی شي. په بیان کې ویل شوی چې د دې تمرین نوم دوستارم 5 د یو د پاوز د زنګړو ځواکونو په چرات سیمه کې په شمال لویدیز پاکستان کې موقعیت لري تر سره کیږي. د تمرین د دوشنبه لورځ پیل شوی او تر راتلونکو اونۍ د اکتوبر 24 پورې به دوام وکړي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پوځي څنګه د شهید اعظم الدین القاسم ډلې اعلان کړ چې ټول ژوندۍ سونیستي اسیران او هغه جسدونه چې تر لاسرسی ممکن وو د اسیرانو د تبادلې په چوکاټ کې وسپارل شول. په اعلامیه کې څه شوي چې د پاتې جسدونو د موندلو لپاره ځانګړو وسایلو او پراخو هڅو ته اړتیا ده او د لټون عملیات دوام لري. القاسم ډلې ټینګار کړی چې د فلسطین مقاومت د اسیرانو د تبادلې تړون له ټولو تعهداتو سره وفادار پاتې شوي دي. او د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د پخوانی سیاسي دفتر مشر شهید یحیا سنوار د شهادت د لومړي کلیزې په مناسبت اعلان کړی چې د طوفان الاقصا لمبه به هیڅکله مړه نه شي او د شهیدانو وینه به د راتلونکي نسلونو لپاره د مقاومت لاره ټینګه کړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې یو کال له هغې تیر شو چې یحیا سنوار شهید شو، خو د فلسطین ولس او مقاومت وتوانېد د ملي لاسته راوړنې او داسې یو تړون ترلاسه کړي چې دښمن ټولې دسیسې شنډې کړي. یحیا ابراهیم حسن نوار چې د ابو ابراهیم په نوم پیژندل کېده د 2014 کال د اکتوبر په 14 د غزې په جنوب خار رفح کې د سوهنیستي پوځ لخوا په شهادت ورسېده. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره
خوګو دوستانو په خیر اغلی. په داسې حال کې چې د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس تر اوسه پورې د غزې د اوربن پر مادو عمل کړی او سوهنیستي بندیانې بیرته خوشي کړي دي. د سوهنیستي رژیم د جګړې وزیر ویلي که حماس د موافقې له عملي کولو انکار وکړي نو موږ به له امریکا سره په همغږۍ جګړې ته بیرته وګرځو. د پارس ټوډی په راپور کې د سوهنیستي رژیم د جګړې وزیر اعلان کړی دی چې زه پوځ ته امر کړم چې که جګړه له سره پیل شي د حماس تسلیمولو ته د اړباسلو لپاره هر اړخیز پوځي پلان تیار کړي. کاتس همدارنګه ادعا کړي چې موږ به د امریکا په مشرۍ له نړیوال ځواک سره ملګرتیا وکړو چې په غزه کې د تونلونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړو څو غزه له وسلو پاک شي او تضمین شي چې هیڅ ګواښ د اسرایلو پر ضد فضا نه لري. د سوهنیستي رژیم د جګړې وزیر په داسې حال کې چې حماس د غزې اوربند ټولو بندونو باندې عمل کړی او سوهنیستي بندیانې بیرته خوشې کړي دي ویلي دي چې حماس باید د ټولو وژل شوو بندیانو مړي بیرته وګرځوي او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. له مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې وه چې که حماس ته اوربند د موافقې له عملي کولو ډډه وکړي نو سوهنیستي ځواکونه بریدونه له سره پیلولی شي. ټرمپ په چهارشنبه شپه له سی این این سره په لنډه مرکه کې وویل هغه څه چې له حماس سره روان دي دا به زر حل شي. د غزې له جنګ وروسته د حماس د څنډې کولو په باب د سوهنیستي او امریکایي چارواکو څرګندونې په داسې حال کې دي چې په غزه کې د جګړې د اوربن له موافقې وروسته ډېر سوهنیستي کارپوهان او تجزیه کاران د مقاومت د له منځه وړلو او د غزې د مبارزانو د بې وسلې کولو په موخه خپلې ناکامۍ منلې دي. اوس مهال ډېر سوهنیستیان تجزیه کاران د دغه رژیم په 2 کلنې جګړه کې د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې ناکامۍ ته اشاره کوي. په غزه کې د حماس غورځنګ د بقا او د هغو د واک د پراخېدو او همداراز په فلسطین کې د دې غورځنګ محبوبیت منل شوی دی. یو سوهنیستي کارپوه اوریت فرلوپ وویل چې د حماس لپاره هیڅ بدیل نشته او غزې خلک د دغه غورځنګ ملاتړ کوي. د سوهنیستي رژیم د ملي امنیت د څېړنو انسټیټیوټ سیرنیس کارپو اوریت پر لوف د غزې د مقاومت د بشپړ واکمنۍ په اړه زیاته کړې چې اوس مهال حماس په خپل لوړ قدرت کې صحنې ورشوي او خو ټول څو بدلونه یې له منځه یوسي چې اسرائیل د رامنځته کولو هڅه کړي. دغه سوهنیستي کارپو بیا پر دې ټینګار وکړ چې حماس لپاره هیڅ بدیل نشته. ویل حماس د غزې د شمالي برخې کنټرول بیرته اخلي او د دې تړانګي خلک د حماس د اقدام ملاتړ کوي. اوس مهال ډیری سوهنیستي چارواکي او کارپوهان د مقاومت په وړاندې دغه رژیم ناکامي په څرګنده توګه مني. په همدې اړه د دې رژیم مشرانو د اعترافاتو په 2 کې په وروستیو کې د سوینیستي رژیم د پارلمان غړي وویل چې موږ د حماس په وړاندې ماتې خوړلې ده. د تفسیری پای خوګو دوستانو تاسید خبرونه او تفسیر واوریدل. اوس به ترته زموږ همکاران د نازیان او سوینستیانو عجیب اتحاد تر عنوان لاندې خبرونه وړاندې کړي. له هغې وروسته به درته یو بل مطلب هم وړاندې شي چې هغه تلپاتې خوشبو ده. نو هیله ده تر پای واورئ. په الله وسپارم.
ستوري پلمن کې
د تیرم رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خې چاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ستوري پلمن کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو د ستوري پلمن کې په نننی پروګرام کې د ایران د یو بل تر ټولو ستر شاعر حافظ شیرازی تاسو ته معرفي کوو. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
ګران دوستانو، آیا تاسو لا فارسی ژبې سره بلد یاست؟ آیا تروسه مو د لسان الغیب نوم اوریدلې دی؟ تاسو د خواجه حافظ شیرازی په حق لا څه معلومات لرئ؟ قدرمنو اوردونکو، شعر او ادب د هر هیواد د ملی او ټولنیز هویت اصلي ځانګړنه ګڼل کیږي. پر دې اساس د هر هیواد د شعر او ادبیاتو د تاریخ او د مخینه پلوستو سره د هغه هیواد د خلکو د هویت او د تفکر په اکلا مهمو ټکو ته لاسرسی پیدا کولای شو. ایرانیانو لډیر په خواره سه لا فارسی ادبیاتو سره مینا او دوستی درلودلی ده، او د ایران تاریخ لدا سه ادبیاتو او شاعرانو ډکته چې نه وازه په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې هم پیژندل شوی دی. مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی چې د خپل ژوند د ډیر شو کلونو په لګولو سره وتوانید شاهنامه کتاب چې شپیت زره بیتونه لري تنظیم کړي او د فارسی ژبې په ساتلو کې بے بدیل رول ولوبي. یا حکیم عمر خیام نیشابوري چې په لیدیزو هیوادونو کې به رباعیات او مشهور دی. مولانا جلال الدین محمد بلخی چې شرونه په نورو ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی، او هغه به رومی نوم باندې هم پیژندل کیږي. او د ادب ورزده کوونکی او ویناوال سعدی شیرازی هر یو د ایران او د نړۍ د کلتور او ادب لپاره یو ستنه بولي. خواجه شمس الدین محمد شیرازی چې په حافظ شیرازی مشهور دی، د ایران یو بل پیژندل شوی ادبي څیره ده چې د جرمني ستر پوه او شاعر او مشهور ویناوال ګوټه خپل ختیز دیوان د سعدی شیرازی په نوم او د غل افکارو په الهام اخستو سره تدوین کړ. او موږ نیت لرو چې د ستوري په لمن کې د پروګرامونو په ټولګي کې د غستر شاعر په حق لا لته سره خبرې وکړو او د غ ل زمانه او ژوند سره آشنا شو.
ډیری زمانو اوریدونکو د ستوري په لمن کې د پروګرام نننۍ برخې ته شرغ لست. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی چې تخلص حافظ و ستر غزل ویونکی شاعر او د فارسی ژبې د شعر او ادب یو خاوند دی چې کابو 228 هجری قمری کال یعنی په 1228 هجری لمریز کال کې د شیراز په نوم د ایران په یو ښار کې زیږیدلی. شیراز ښار د فارس ولایت مرکز دی او د ایران په جنوبی برخه کې پروت. د شمس الدین محمد پلار بهاءالدین محمد نومیده او د هغه مور د کازیرون په نوم د فارس ولایت د یو ښار اوسیدونکی و. شمس الدین محمد ماشوم و چې پلار یې وفات شو، او ویل کیږي چې د پلار له وفات وروسته شمس الدین محمد له خپلې مور سره سخت ژوند کړی. شمس الدین محمد سخت کار کاوه د علم د زده کولو او د خپل زمانه د علماو او د لویانو په غونډو کې به هم کچیناست. کله چې ظلمی وو نو په یوې نانوایی کې شاګردی کوله او د نانوایی په څنګ کې یو مکتب ته د درس ویلو لپاره تلله. هغه د مذهبي او د ادبي علمونو د زده کولو سره ډیره دلچسپۍ درلودله او په عملي او ادبي غونډو کې یې ګډون کاوه. شمس الدین عربی ژبه زده کړه او په زلمیتوب کې وتوانید قرآن کریم حفظ کړي او په ورپسې کلونو کې د قرآن کریم مختلف روایتونه هم زده او حفظ کړي او په همدې دلیل هغه په حافظ لقب پیژندل کیږي. هغه د موسیقۍ په زمینه کې هم مطالعه وکړه او په دې برخه کې یې ښه پوهه درلودله.
ایزنو د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د واده په حق لا ځنه کسان باورې دي چې دغه شاعر له 1444 څخه تر 1545 هجری لمریز کلونو ترمنځ واده کړی دی او هغه یو زوی هم لري چې هغه هم په زلمیتوب کې هغه وخت چې له خپل پلار سره هند ته تللی و خپل ژوند له لاسه ورکړی و. حافظ شیرازی له خپلې مېرمنې سره ډېره مینه درلوده په دې ډول چې د خپلې مېرمنې لمړنۍ ورسته هغه د خپل ژوند تر پایه پورې بل واده ونه کړ. شیخ ابو اسحاق امیر مبارز الدین محمد او شاه شجاع هغه پاچایان دي چې حافظ شیرازی د دوی د حکومتونو په وخت کې ژوند کاوه. حافظ شیرازی د شیخ ابو اسحاق د حکومت په پړاو کې ښه شرایط درلودل او دغه بادشاه د دربار یو شاعر ګڼل کېده او په دې موده کې په شیراز سیمه کې ډېر شهرت پیدا کړ. په شیراز سیمه باندې د امیر مبارز الدین محمد له حملې او د شیخ ابو اسحاق له تخدید وروسته شرایط ډېر سخت شول. حافظ شیرازی په خپلو شعرونو کې د هغه وخت پیخې بیان کړې دي. څو کاله وروسته د امیر مبارز الدین محمد زوی شاه شجاع د خپل پلار پر ضد پاڅون وکړ او پاچا شو. د شاه شجاع د حکومت په پیلیدا سره حافظ شیرازی د حکومت په دربار کې خپلې څوکې یعنی شاعری ته بیرته ورستون شو.
ګران اوریدونکو، د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د ژوند په اوږدو کې د بیلابیلو پادشاهانو د حکومتونو د پړاوونو او په دغو پړاوونو کې د واکمنو شرایطو په اکله په راتلونکو پروګرامونو کې به نور ډیر بحث وکړو. د پروګرام په دوام کې په لنډ ډول د حافظ شیرازی د شعرونو او د هغه د شعرونو د سبک او انداز په اکله هم خبرې کوو. د حافظ شیرازی شهرت زیات د هغه ښکلو غزلونو په خاطر دی چې ویلې دي. غزل په فارسی ژبه او ادبیاتو کې یو ډول ادبی سنگار یعنی فیګر آف سپیچ دی. د غزل په چوکاټ کې د حافظ شیرازی بیتونه د فارسی ژبې تر ټولو مشهور غزلونه دي. البته حافظ شیرازی د قطعه، قصیده، مثنوي او رباعی په شان نور چوکاټونو هم په شعرونو کې آزمویل دي. د حافظ شیرازی د شعرونو او د لیکنې انداز او روده عاشقانه، عارفانه فضا لري او ایهام یعنی په ګومان کې اچول د حافظ شیرازی په شعرونو کې یو ډیر مهم ادبی کار ګڼل کیږي چې دغه شاعر په خاصې هنرمندۍ سره توانېدلی دی چې له دغه ادبي سنگار او لارې څخه د خپلو هدفونو د بیانولو لپاره ګټه پورته کړي. د حافظ شیرازی دیوان هغه تر ټولو ستره بریا ده چې د ایران او د نړۍ دغه ستر شاعر د خپل ژوند په اوږدو کې د څو نسلونو لپاره په یادګار پرېښودلی دی. د حافظ شیرازی په دیوان کې کابو 1500 غزلونه، 2 رباعیانې او په نورو چوکاټونو کې یو شمیر شعرونه شته دي. حافظ شیرازی خپل زیات شعرونه په فارسی ژبه لیکلي دي، البته په عربي ژبه هم یو شمیر شعرونه لري او ویل کیږي چې لستر شاعر خیام وروسته حافظ شیرازی خپل زیات شعرونه په عربي ژبه لیکلي دي. د حافظ شیرازی د بیتونو او د شعرونو په اکله د پام ور ټکی دا دی چې په ښه توګه له قرآن مجید څخه اغیزمنېدل او د قرآن کریم له آیاتونو څخه اقتباس د هغه په شعرونو کې لیدلی شو. د تاریخ د روایت پر اساس د شمس الدین محمد ګلندام په نوم یو سړی چې د حافظ شیرازی نږدې کس او ملګری و، د حافظ شیرازی شعرونه راغونډ کړي او د کتاب په بڼه یې شکل ورته ورکړی.
ایزن او حافظ شیرازی لا هغه وخت راهیسه چې ژوندۍ او په ټوله اسلامي نړۍ کې له بغداد رانیولې تر هندوستان پورې د معاصر او دغه وخت شاعرانو لخوا استایل شوی او نن سبا هم ایرانیانو او د دنیا په خلکو کې تر ټولو محبوب او مشهور شاعر دی چې د آذربایجان جمهوریت، د ارمنستان، گرجستان او افغانستان په شمول د ډیرو هیوادونو په اکثرو کتابتونو کې دغه آثار موندل کیږي. دا یوهان وولف قانک کوئټه، دا هنری ډیوډ سورو او رالف والو ایمرسن په شان د نړۍ ډیرو شاعرانو او لویانو لخوا د ایران د دغه ستر شاعر حافظ شیرازی شعرونه استایل شوي او حافظ شیرازی د شاعرانو شاعر نوم بلل شوی دی. د برتانیا محقق ویلیام جونز لومړنی کس و چې په اوله سبا یو میلادي کال کې د حافظ شیرازی شعرونه او آثار په انګریزي ژبه وژباړل. کوئټه او ایمرسن هم هغه مشهور کسان دي چې په لیدیځو هیوادونو کې حافظ شیرازی ستایلې او د حافظ شیرازی شعرونه انګریزي ژبه ته ترجمه کړي. کوئټه د حافظ شیرازی په شعرونو باندې له ژور او دقیق غور کولو وروسته ویلي و چې د حافظ شیرازی د ډغرې کس نشته. دا حافظ شیرازی شعرونه د فریډریک نیچه په شمول د لویدیځې نړۍ د سترو متفکرانو لخوا هم ستایل شوی دی. نیچه په خپلو لیکنو کې په زلونو د کوئټه په څنګ کې د حافظ شیرازی نوم یاد کړی او دواړه د ژورې پوهې د څوکو په توګه بللې دي. حافظ شیرازی ډیر تخلصونه او لقبونه لري چې پکې ترجمان الاسرار، لسان العرفا، ناظم الاولیاء، بلبل شیراز، خواجه عرفان، خواجه شیراز، کاشف الحقائق، مجذوب سالک و ترجمان اللسان تا اشاره کولی شو چې دا هغه تر ټولو مشهور لقب لسان الغیب دی چې معنی پټه ژبه ده.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د ستوري په لمن کې په نننی پروګرام کې مو د اتمی پیړۍ د ستر شاعر حافظ شیرازی د ژوند په اکله له تاسو سره خبرې وکړو او معلومات مو درکړل. هیله کوو چې دغه معلومات تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو د ستوري په لمن راتلونکو پروګرامونو کې به د حافظ شیرازی له زمانې ژوند سره اړوند نور ډیر جالب مطالب او جزئیات له تاسو سره شریکوو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړم.
الله مملا او ملګری شه.
تیاره اتحاد. تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاری، اوس حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې یو ځانګړی وینا درته اورو چې د يهودیانو په حق لده، د تیارې اتحاد تر عنوان لاندې.
ډیرو قدرمن اردوونکو، په دغه پروګرام کې په دې موضوع غور کوو چې څرنګه هیټلر په داسې حال کې چې یهودیان یې د جرمني لپاره ګواښ ګڼل، سهونیزم موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړه او له هغوی سره یې د یهودیانو په مهاجرت کې ملګرتیا وکړه. د شلمې پیړۍ په تاریخ کې داسې نښې نښانې شته چې هر ځل یې تعقیب کړی موجب ته رسوي. داسې نښه چې له بیلپورې لامیې پیلیږي او دیرشمې میلادي لسیزې له برلین څخه تیریږي او د هواره موافقې او بالاخره له نګبت ورځې سره یې غوټه خوري. په دغه پروګرام کې چې اوس یې درته وړاندې کوو، په داسې روایت غور کوو چې بس راپارونکی او حساس دی. یوازې یهودي ډله چې ډل هیټلر ورسره هیڅ اساسي مشکل نه درلود، د سهونستانو رژیم یعنی سهونستان و. راځئ چې زړه دوسیه له سره خلاصه کړو.
عزتمن اوریدونکو زموږ روایت له کمی ویل شوي زاویې څخه په دغه تاریخي پیښې کې غور کوي چې د نفوسو د ځای پر ځای کولو د چټکوالي لپاره په یو خاص تاریخي پړاو کې د نازیزم او د صهیونیزم رژیم د ګټو یو شان والی دی. په دوهم پرده کې د جرمني ماتې خوړلو او د ورسای سپکاوي او د نازی ګوند لوړتیا ته رسېږو. له لومړي نړیوال جنګ څخه وروسته آلمان وایمار د وارسلیز د تړون د درنو ګرمو ورکولو تر بار لاندې په ګوندو کېږي. اقتصادي کړکیچ نه کنټرولېدونکي انفلاسیون او د ملي غرور ژوبلېدا د جرمني د نېشنل سوسیالیست ګوند یا هم هغه د نازی ګوند د لوړتیا لپاره زمینه برابروي. د ایډولف هیټلر د قدرت په اوج اخیستلو سره په جرمني کې د یهودی ضد فضا زیاتېږي، خو دغه سخته عجیبه دښمنۍ د صهیونیست رژیم د ځینو مشرانو لپاره د یو فرصت په توګه تعبیرېږي. که چیرې نازیان له جرمني څخه د یهودیانو د وتلو غوښتونکي دي، صهیونیست رژیم هم فلسطین ته د یهودیانو د ټولنې د انتقالېدا په فکر کې دی. یو ګډ مخرج رامنځته کوونکي ځای پر ځای کېدل. په همدې وخت کې د نن ورځې د روایت درېیمې پردې ته رسېږو، د هوارا موافقې ته، هغه وخت چې جرمني او د یهودیانو آژانس د انتقال په میز کې کېناستل.
پګور دنکو د 1933 میلادي کال په اگست میاشت کې د یهودیانو د اژانس یعنی جویش ایجنسی په چورلستوب سره د صهیونیست رژیم د شبکې او د نازیانو ترمنځ یو جنجالي موافقه لاسلیک کیږي. هواره موافقه چې لغوی معنی انتقالېدل دي. د دغه مکانیزم پر اساس د جرمني د یهودیانو د شتمنۍ یو برخه په شیانو بدلیږي او فلسطین ته انتقالېدل چې د دوی د استلو لپاره هم د باوکم شي او هم پانګونه په مقصد کې بڼه خپله کړي. د دواړو لورو منطق روښانه او نازیانو غوښتل د جرمني ټولنه د یهودیانو لشتون څخه پاکه شي، یعنی د نفوسو پاکول وشي. د صهیونیستانو رژیم غوښتل د ملي کور د پروژې لپاره د مهاجرت څپه رامنځته کړي. په تاریخي روایتونو کې د هوارا د وتلو په هکله بېلابېلې شمېرنې بیان شوي دي. هغه څه چې مسلم دي، دغه موافقه د منظم انتقال حقیقي بهیر پیل کړ. د جرمني په لسګونو زره یهودیان فلسطین ته لاړل. دغه ټکی هم اهمیت لري. هوارا یوازې یو اقتصادي تړون نه و، د دوو ناغمل سیاسي پروژو پیوند خو په یو واحد هدف کې ترسره کیدونکي د نفوسو ځای پر ځای کېدل. په لورمې پردې کې دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې په پولنډ باندې برید ولې. د 1939 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې د جرمني پوځ په پولنډ باندې حمله کوي. پولنډ د اروپا د یهودیانو د نفوسو تر ټولو ستر مرکز و. د ډیرو شنندو له نظره له ختی څخه د جنگ د پیلولو لپاره د جرمني فیصله له پوځي او سیاسي محاسباتو څخه راپورته شوه، خو د مهاجرت د صهیونیستانو لپاره ستونزې رامنځته کړې.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیرو شنندو له نظره له ختی څخه د جنگ د پیلولو لپاره د جرمني فلسفه او فیصله له پوځي او سیاسي محاسباتو څخه راپورته شوه، خو د مهاجرت د صهیونیست رژیم په روایت کې دغه پیښه د هوارا په څنګ کې فلسطین ته د یهودیانو د یو شمېر غړیو د انتقال له چټکتیا سره مرسته وکړه. د هغو کلونو د فضا د درکولو لپاره کافی ده د یهودی مهاجرینو د وړونکو کښتیو روایتونو او عکسونو ته کتنه وکړو چې په 1940 لسیزه کې د حیفا د سواحلو په لور ورتلل. په بنیرونو سره یې له فلسطینیانو غوښتل چې د دوی هیله له منځه یوسي. د دوهم نړیوال جنګ له ختمېدا وروسته د فلسطین د نفوسو جوړښت په چټکتیا سره ګډوډ شو. نړیوالې رسمي شمیرنې له جنګ څخه وروسته په لنډ واټن کې د فلسطین د استوګنه یهودیانو د نفوسو د ودې خبر ورکوي. اکثره مهاجران له اروپا څخه وو. لویدیځو هیوادونو په هولوکاست باندې په تکیه کولو سره د ځای پر ځای کولو پروژه له فلسطین سره اړوند کړه، خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې د اروپا د جنایت لګښت د فلسطینیانو له جیب څخه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د اروپایانو او د جرمنیانو جنایتونه د فلسطین له ځایي خلکو سره بې ارتباطه وو. په پنځمې پردې کې له قیمومیت تر تاوتریخوالی او له برېټانیا سره د سهونستانو د رژیم د تاوتریخوالی په اکله غږیږو. کله چې مهاجرتونه زیات شول، برېټانیا د کړکېچ د کنټرول او د قانوني ظاهر د ساتلو هڅه وکړه چې ونډه یې اعمال کړي، خو د سهونیست رژیم چینلونه دغه محدودیتونه د پروژې په لاره کې خنډ ګڼل. د 1940 میلادي لسیزې له نیمایي څخه د مځکې لاندې وسله والې ډلې فعاله شوې.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خپرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ارګون لیهی یاشتینډلا او د هاګانا د نن او پڅنګ کې غګمله شبکې تیرورونه عملیات به مخنی پړاو ته ورننوتل. په قاهره کې د برېټانیا د لوړدوا چرواکي لارډ موین ټیرور په 1948 میلادي کال کې په کوڅ کې په کینګ ډیوډ هوټل کې 14 چې د برېټانیا د کارکونکو په شمول د لسګونو کسانو د وژل کې دا سبب شوه او دا د کمومیت ادارې دستګاه ته تر ټولو خونړی گزار و. د لیهی ډلې لخوا په 1948 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د رسمي منځګړی کاونټ فولکا برناډوټ ټیرور یوازې په دې جرم چې د منځګړیتوب په پلانونو کې د فلسطین د ربو د نفوسو لپاره حقوقو ته قیل و. د دنیا لپاره د ټیرورونو د دغه څپې ښکاره پیغام دا و چې د سهونیست رژیم شبکې د یهود جعلي حکومت د تحقق لپاره د مخالفانو حتی د یهودیانو د دوستو نړیوالو شخصیتونو د وژلو څه پروا نه لري. شپږمه پرده د 1948 میلادي کال د مئی په 14 نیټه رامنځته شوه د موجودیت د اعلان او د خونړۍ سبب په نوم.
د 1948 میلادي کال د مئی په 14 نیټه ډیوید بن ګوریون د اسرایلو د جعلي حکومت جوړول اعلانوي. په بل ورځ د عربو او اسرایلو لومړی جنگ پیلېږي او د نکبت زخم چې د سلګونو زره فلسطینیانو د کډوالۍ دا سبب شو د سیمې په پیکر باندې کچېني. نکبت یوازې یو تاریخي پیښه نه ده، داسې کلمه ده چې د فلسطینیانو په حافظه کې د کورونو، د مځکو، د خورما او د باغونو او د کوڅو او د خاطرو له لاسه ورکولو په معنا ده. د نفوسو انډول چې په هدایت شویو مهاجرتونو سره یې بڼه خپله کړه او د سهونیزم د جنایتکار رژیم د ترور په شبکې او پوځي زور سره تثبیت شوه او د بې ثباته جغرافیایي سرحدونو سبب شوه چې فلسطینیان له خپلو کورونو څخه وباسي. راځئ چې په یوې پوښتنې سره روایت روښانه کړو. کچیر هیټلر یهودیان د جرمنی لپاره ګواښ بلل، نو بیا ولې د سهونیست رژیم مؤسسو ته د فعالیتونو اجازه ورکوله؟ دغې پوښتنې ته لنډ ځواب ورکوو. څرنګه چې په ګډ مخرج یعنی له جرمنی څخه د یهودیانو وتل هم رارسېدل، نازیزم د یهودیانو ایستل په اجنډا کې درلودل او سهونیست رژیم په فلسطین کې د سیاسي اکثریت د رامنځته کولو لپاره انتقال ته ضرورت درلود. هغه موافقه چې هاواران امیده د همدغه ګډ مخرج عیني بیلګه وه، د شتمنیو او د انسانانو د انتقال یو سازوکار.
خوږو دوستانو، د سهونیزم په ماشوم مجون کې رژیم باندې نیوکه په یوې سیاسي پروژې باندې نیوکه ده چې د هغه له زړه څخه ډېر جنایتونه زېږېدلي دي. په ټوله دنیا کې د یهود دین او د هغه په پیروانو باندې نیوکه یا سپکاوی نه. په اروپا کې د یهودیانو کړاو په هر اندازه او په هر روی سره نشي کېدلی د نورو خلکو د ټاټوبي د مصادره کولو اجازه لیک ووسی. دغه اصطلاح د اسلامي دنیا د ډیرو انتقادي روایتونو په مرکز کې شته او سمه اصطلاح هم ده. د نن ورځې د روایت په اتمې پردې کې د جنګونو تر میدانونو پورې د ملګرو ملتونو په رول باندې غور کوو. د لویدیځو هیوادونو په پلازمینه کې په پراخو لابیو او سیاسي دبونو سره د فلسطین مسله د ملګرو ملتونو ثابته موضوع کیږي. یو بل پسې پریکړه لیکونه صادریږي. ځینې پریکړه لیکونه د ځمکې د ویشلو وړاندیز کوي، ځینې د اوربند او ځینې بیا د کډوالو لپاره د بیرته ستنېدا د حق یعنی رایټ آف ریټرن، خو میدانی واقعیت په وسلو سره رامنځته کیږي. هغه څه چې د 1940 میلادي لسیزې له آخري وختونو څخه تر وروستیو لسیزو پورې رامنځته شول، د صهیونیست رژیم د جنایتونو لخوا په پوځي اوزار سره د نوې جغرافیې تثبیتول و. له 1940 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې جنگ پورې د ورپسې نور جنگونه په دغه وخت کې د صهیونیست رژیم شبکې پوځ امنیتي ارګانونه د وژلو په وسیله بدل شول. د هاګانا او د ارګون په شان نومونه په نهایت کې د اسرائیل رژیم د دفاعي ځواکونو په جوړښت کې ادغام شول او نوې نظم یې رامنځته کړل چې تر نن ورځ پورې په سیمې باندې درون سیوری غوړولی دی. داسې موسسې چې په نیوکي پلستین کې بوګنونکي جنایتونه کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس مخکې خبرې ته ورستنیږو. کچیرې په 1912 میلادي کال کې د برېټانیا خارجه وزارت ویل په فلسطین کې باید د یهود ملي کور بڼه خپل کړي، ولې د همغه اعلامیې اخلاقي ماده یعنی د فلسطین د غیر یهودي نفوسو د حقوقو ساتل او د نورو هیوادونو یهودي ټولنو ته د تاوان نه رسول رعایت نشول، ولې د یوې اروپایي مسئلې اروپایي حل لاره په لویدیځې آسیا کې د خلکو د کړاو او د خلکو د ځای پر ځای کولو په بیه تمام شي؟ او بله پوښتنه دا ده چې څرنګه وشول چې په 1930 میلادي کې د نازیزم او صهیونیزم رژیم ترمنځ په ټولو ایدالوژیک تضادونو سره د نفوس د انتقال په نوم ګډ مخرج بڼه خپله کړه؟ دغې پوښتنې په هغو پیښو د پوهېدا کلید ده چې د یوې پیړۍ برخلیک یې بدل کړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو د تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام د بیلا بیلو مذهبی او د معارفو د موضوعگانو پا اکلا د ایران د اسلامی انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لتوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپگم پروگرام د پا خدای جل علاشانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایی په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.